Lo Lloro Maratón. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دی او له ازادي راډیو څخه د ورستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت را رسیږي چې لومړنی پښتو خبری مجله زه نجیه سپری تاسو ته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د پاکستاني چارواکو هغو څرګندونو په اړه بې خبري ښیي چې په سرحدي سیمو کې به د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو درې اړخیز عملیات ترسره شي. دا هم په روانه خبری مجله کې اورئ چې د ډیورنډ کرښې سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی له فریبا ظاهر څخه مهم خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې د معرفي کېدو لپاره حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړی دی. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر امنیتي چارواکي وایي څلور تنه یې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي او یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان پر شمالي وزیرستان کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې د معرفي کېدو لپاره حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړی دی. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت دا کار ونه کړي بیا به ولسی جرګه په خپله پریکړه وکړي، خو ښاغلی ابراهیمی ونه ویل چې دوی به څه پریکړه کوي. هغه وایي
برای
این هفته آخرین هفته است در آغاز هفته آینده کابینه دوی دا ورسته اونیده که چیرته حکومت راتلونکو اونۍ په پایل کې موږ خپل کابینه معرفي نکړه په دې اړه به خپل پریکړه کوو. ولسی جرګې تر دې وړاندې هم ورته غوښتنه کړې وه، خو د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په خپلې ژمنې ولاړ دی او تر یوې بلې اونۍ پورې به کابینه معرفي سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د ولسمشر او د یادې شورا په همانګۍ ونه سي دوی ته د منلو وړ نه دي. د دې شورا غړي محمد امین وقت نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پیل هرکلی کوي، خو دا چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو سوي په دې اړه د سولې شورا خبره نه ده. ښاغلي وقت ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې له هر یوه فعالیته باید افغان حکومت خبر وي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر امنیتي چارواکي وایي څلور تنه یې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د دې هوایي میدان قمندان جنرال حق نواس حقیار د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې یاد شوي کسان د مخدره موادو له 209 کپسولونو سره چې په خپلو نسلونو کې ځای پر ځای کړي وه نیول سوي دي. دی وایي چې دغو کسان غوښتل دغه مواد هندوستان ته انتقال کړي. ښاغلی حقیار وویل
از منګه دی مخادره توکو موینیات په جام دی سرحدی پولیس جام دی ګمرک بخش از منګه دی ملي امنیت ورونه ډیره په خنۍ تجربه لري. دوی کولای سي پاغه تجربه چې دوی لري ډیر په ساده ډول سره دوی وپیژني.
د حقیار په وینا ساش کال په دغه هوایي ډګر کې د مخدره موادو د قاچاق څلور وشت پیشې کش سوي دي او به هرته د هغو د انتقال مخه نیولې ده. او د بغلان د ښوونکو د روزنې انسټیټیوټ وویشت محصلین نن له غرمې وروسته مسموم او په روغتون کې بستري سول. د پلخمري ښار د ښوونکو د روزنې د وویشت تنه محصلین په لیلیه کې د غرمې ډوډۍ تر خوړلو وروسته مسموم سوي دي. د پلخمري ښار د ملکي روغتون یو مسؤل رسنیو ته ویلي چې دغه محصلین تر درملنې لاندې دي او د پیښې په اړه هم څېړنې پیل سوي دي. د یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې 15 وسلوال مخالفین وژل سوي دي. امنیتي چارواکو نن ویلي چې دا برید په شمالي وزیرستان کې سوی دی. شمالي وزیرستان د افغانستان او پاکستان پر پوله هغه لویه سیمه ده چې تر اوسه هم تر ډیره په القاعده پورې د تړلو ډلو تر کنټرول لاندې ده. د پاکستان پوځ د جون میاشتې راهیسې له وسلوالو مخالفینو څخه د دې خاورې د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړی دی. مسکو پر پاریس رغ کړی چې د دې کال تر پایه پریکړه وکړي چې دوی ته جنگي کشتی مسکو ته لیږي. کڅنګه د روسیې مرستیال دفاع وزیر یوری بوریسوف نن انټرفاکس خبري اژانس ته وویل دا مهمه نه ده چې په جنتري کې د 2014 کال د دسمبر 1 ښودل سوی وي که د 2015 کال د جنوري لومړۍ نیټه، خو وایي موږ د فرانسې پریکړې ته پته مو یو. هغه دا هم ویلي چې روسیه به په ډېره خوښۍ سره هغه پیسې بیرته واخلي چې د دغو کښتیو لپاره یې ورکړي دي. د دغو کښتیو سپارل د اوکراین په کړکیچ کې د مسکو د رول له کبله ځنډول سوی وه. د دغو کښتیو چې د هلیکوپترو د انتقال وړتیا لري او ارزښت یې 1.2 میلیارد یورو دی، موافقه د کریمیا سیمې تر الحاق ته مخه سوې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل هغه مخالف په وړاندې د قانوني تعقیب استاینه وکړه چې په د روسیو کې د اروپایي ټولنې لخوا تر انتقاد لاندې راغلی. اردوغان نن په استانبول کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل چې زه د یوه ولسمشر په توګه دا لړۍ له نږدې ګورم، هر څه قانوني دي او په منظم ډول پرمخ ځي. د ده دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه سوي چې د استانبول یوې محکمې د امریکا میشتې ګولن د نیولو حکم وکړ. اردوغان پر ګولن انتقاد کوي چې په امریکا کې له خپل تبعید ځای څخه په ترکیه کې یو موازي دولت پرمخ وړي. د ډسمبر پر 19 دغې محکمې همداراز د سامانیولو په نوم د ګولن پلوه ټلویزیون مشر هدایت کاراکا او درې نور کسان د تروریزم په تړاو تورونو زندان ته واستول. اروپایي ټولنې تېر اونۍ د هغو 13 تنو خبریالانو، لیکوالانو او پولیسو چې ګمان کېږي د ګولن پلویان دي پر نیولو انتقاد وکړ. او روسیه د امریکا نوي بندیزونه بې اساسه بللي او د کریمیا پر ټاپو وزمې پر خپل تاریخي حق ټینګار وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي چې نوي بندیزونه به روسیه اړ نه باسي چې کریمیا له لاسه ورکړي. دغه وزارت وایي دا سیمه د روسیې یوه تاریخي او اساسي برخه ده. د خبرونو پای
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري او وړاندې په دې خبری مجله کې د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د هغو څرګندونو په اړه بې خبري څرګندوي چې په سرحدي سیمو کې به د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو درې اړخیز عملیات ترسره شي. دا هم اوره چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر ادارو پر روان میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ډیروالي په اړه اندېښنه څرګندوي.
د تیر کال د نیم کال د دغه دورې سره په دامه زیش په څیر زیاتوالی ښایي. د ملکي تلفات د کوچنیانو او د ښځو تعداد چې په دغه عملیاتو کې لکېږي.
د افغانستان ولسی جرګې حکومت ته یو اونۍ وخت وټاکل سو نوې کابینه د باور رای اخیستلو لپاره ورمعرفي کړي.
برای این هفته آخرین هفته است، در آغاز هفته آینده کابینه را با ما شما معرفی میگیره، در غیر او باز ما شما مجددا تصمیم خود را میگیریم.
دا او نور راپورنا تر شپږ نیمو بجو له ازادي رادیو څخه. د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د هغو څرګندونو په اړه به خبري څرګندوي چې په سرحدي سیمو کې به د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو درې اړخیز عملیات ترسره شي. له بلې خوا د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د پاکستاني چارواکو د خبرو ته په پام سره وایي چې په سرحدي سیمو کې به ګډ عملیات افغانستان په توان وي. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې یو شمېر پاکستاني چارواکي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ګډو عملیاتو خبره کوي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره کوم تفاهم نه دی کړی. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یوازې په دې اړه خبرې شوې چې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د ورانولو په هدف په یو د بل د عملیاتو پر مهال حمایوي عملیات کوي. جنرال کریمی د شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
هیواد سره یا حساب سره موږ د ګډو عملیاتو اکلا کوم پلان نه لرو، کومې خبرې نه دي شوي. صرفا په دغه ملاقاتونو کې چې څو وارې شوي د پاکستان سره، هغه داسې تفاهم شوی یا خبرې یادې شوي دي چې که چیرې موږ عملیات کوو افغانان زموږ په خوا کې، تاسې بالمقابل حمایوي عملیات په خپله خوا کې شروع کړئ، او که تاسې عملیات کوئ موږ ته اطلاع راکړئ، موږ به د مقابل خوانه حمایوي عملیات په نظر کې نیسو تر څو دښمن ونه کولای شي چې د جنگ له ساحې نه وتښتي بلې خواته پناه یوسي.
په بهرنیو چارو کې پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو شمېر پاکستانی رسنوي ته د درې اړخیزو عملیاتو په اړه ویلي چې دا پوځي عملیات به د درې اړخونو افغان حکومت، ناټو او پاکستاني ځواکونو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په اساس پر مخ وړل کیږي. خو د امنیتي او سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستاني د پاکستاني چارواکو د دغه ویناو په غبرګون وایي تر څو چې په رښتینی ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان اعتماد نوي خپل شوی، د پولې دواړو خواوو ته به ګډ عملیات د افغانستان په تاوان وي. ښاغلی کویسانی وایي چې په دغو عملیاتو کې به د قبایلي سیمو له اوسیدونکو سره زموږ تاریخي اړیکې زیانمن شي. د ښاغلي کویسانی په وینا چې د افغان دولت وسلوال مخالفین په کویټه، کراچۍ، چمن او د پېښور په کمربند کې دي او په کار ده چې تر هر ډول مشترکو عملیاتو د مخه پاکستان افغان دولت ته د دغه کسانو په سپارلو سره خپل صداقت ثابت کړي. پاکستانی چارواکو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پاکستان، افغانستان او ناتو ځواکونو د درې اړخیزو عملیاتو خبره په داسې حال کې مطرح کړې چې د افغانستان د سرحدي ولایت کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې په دغه جګړه کې پاکستانیان هم برخه لري. کارپوهان وایي که چیرې پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې دغو عملیات ته صادق وي، نو په کار ده چې لومړی په دانګام لګېدلي اور ته خپل پوکی کم او له دغې جګړې نه خپله پښه شاته وباسي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
خبري مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې حکومت ته یو اونۍ وخت وټاکه سو نوې کابینه د باور رای اخیستلو لپاره ورمعرفې کړې. قسیم سلمل له نورو جزئیاتو سره.
ولسی جرګه د نو وزیرانو د معرفي کولو لپاره په داسې حال کې یو اونۍ وخت ټاکي چې د نوې حکومت له جوړېدو نږدې درې میاشتې تیرې شي. د ولسی جرګې غړي پر حکومت انتخاب کوي چې په خپل وخت د نوې حکومت په جوړولو کې پاتې راغلی. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت د ولسی جرګې لخوا د ټاکل شوي نیټې پر اساس ورته وزیران معرفي نه کړي، نو دوی به په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی ابراهیمی وایي دا وروستۍ اونۍ ده، د راتلونکې اونۍ په پیل کې باید موږ ته کابینه معرفي کړي، که نه نو موږ به په اړه پریکړه وکړو. خو ښاغلی ابراهیمی د دې پریکړې په اړه جزئیات ورنه کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی څه باندې یو اونۍ مخکې په ارګ کې د دیني عالمانو ولسي جرګې له غړو سره په کتنه کې وویل چې نوې کابینه د درو اونۍ په جریان کې معرفي کیږي. په همدې حال کې یو شمېر رسنوي راپور ورکړ چې د کابینې نه وزیران به راتلونکي دوشنبه ولسي جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره معرفي سي. د دې راپورونو په اساس صلاح الدین رباني د بهرنی چارو وزارت ته، شیر محمد کریمی دفاع وزارت ته، فضل احمد مانوي کورنۍ چارو وزارت، رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست ته، جیلانی پوپل د مالی وزارت ته، سعادت نادری د کارو ټولنیزو چارو وزارت ته، سردار احمد نعیمی د سوداګرۍ وزارت او فیض الله زکی د اطلاعات او کلتور وزارتونو ته کاندیدان دي. خو د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه رسمن کومه پریکړه نه ده سوې او د کابینې غړي به هغه مهال معرفي کیږي چې ولسمشر یې په اړه پریکړه کړې وه.
نوې کابینه به انشاءالله په هغه ټاکل شوي وخت کې چې د افغانستان د جمهور رئیس اعلان کړی او د افغانستان خلکو ته به ور وپېژندل شي، یعنې انشاءالله به د هغه ټاکل شوي وخت چې د دوه نه تر څلور هفتو پورې و په دغه په جریان کې
معرفي. یو شمېر کتونکي وایي د کابینې په تشکیل کې ځنډ د دې سبب سوی چې امنیتي وضعیت خراب او د حکومتي ادارو کارونه له ځنډ او ستونزو سره مخامخ سي. دوی همداراز وایي چې که دا ور حکومت د کابینې په معرفي کولو کې ځنډ وکړي او د ولسي جرګې غړي په ژمنیو رخصتیانو ولاړ سي، نو شایي وزارتونه بیا هم د راتلونکو څو میاشتو لپاره د سرپرستانو لخوا اداره سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر ادارو پر روان میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. د بلاتې حال کې چې د ملګرو ملتونو لخوا یو تازه راپور ښیي چې د روان میلادي کال په یو لس میاشتو کې شاوخوا لس زرو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وختي. یوسف زدران له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د بشری حقوقو سازمان د ملکیانو د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور ټکان ورکوونکی بولی وایي د جګړې ښکېلې غاړې باید نور د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه یو راپور برابر کړی چې د ملګرو ملتونو د راپور سره ورته ارقام ښیي او په نږدې راتلونکي کې به یې خپور کړي. ښاغلی بیدار خبردار زیاته کړه چې د دوی د چړنو په اساس په افغانستان کې روانې جګړې ملکیانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په روان 2014 میلادي کال کې اړولې ده.
د تیر کال د جنوري کال د دغه دورې سره په دغه زیش په زیاتوالی کې د ملکي تلفات د کوچنیانو د خوځو تعداد چې په دغه عملیات کې ملکي او هغه کسان چې په دې جنګ کې هیڅ تاریخ نه وي د مکتب هلکان او ښوونځي هلکان دا ډېر د خوښنۍ موجبات جوړوي چې په دغه جنګ کې هغوی هم په عمل کې نه وي پاتې او د جنګ د لمبو د لاسه متاثر کېږي.
دا څرګندونې وروسته لدې کېږي چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د روان 2014 میلادي کال د لومړیو 11 میاشتو راپور خپور کړ چې پکې د ملکی کسانو تلفات شاوخوا 10,000 کسانو ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي چې د روان کال په 11 میاشتو کې د جنگ جګړو له امله 3,138 ملکی کسان وژل شوي او د دې دوه برابره نور بیا ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم د ملکیانو مرګ ژوبله دردونکې بولی. د دې سازمان مشر لالګل لال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید حکومت اساسي حل لارې ولټوي او د دې لپاره باید افغانان له تاریخه عبرت واخلي او خپل ستونزې په خپله حل کړي. ښاغلی لال وایي د دوی له نظره هم روان کال تر ټولو خونړی کال و او ممکن د لرو پرتو سیمو ارقامو د حسابولو سره د ملکیانو زیانونه د ملګرو ملتونو تر راپور هم زیات شي. په افغانستان کې روانو جګړو نه یوازې دا چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولي بلکې سلګونه کورنۍ د کورونو پرېښودو ته اړ کړي او ګڼ شمېر خلک یې د ژوند له اسانتیاو بې برخې کړي دي. څېړونکي وایي حکومت باید د ملکیانو ژوند ته اهمیت ورکړي او د دې هدف لپاره تر هر څه زیاتې هڅې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو ازادي رادیو د سحر لوو د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په افغانستان کې روانو نامنیو او اقتصادي او تجارتي ستونزو ته په پام د ولسي جرګې رئیس اوسنۍ حکومت د اساسي قانون خلاف بولي. د جرګې ځنی غړي وویل چې بهرنیانو یوازې مرسته کړې او د حکومت د میلیونونو افغانانو د رایو نتیجه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې مشر د وسنۍ نامنیو او اقتصادي ستونزو لامل د ملي وحدت حکومت بولی او وایي چې دا د اساسي قانون خلاف او د بهرنیانو په خوخه یو غیر قانوني تشکیل ده. عبدالروف ابراهیمی دغه څرګندونه د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وروسته له هغې وکړه چې وکیلانو ویل د ملي وحدت حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی ده.
اینان حکومت اجباری ساخته امریکا در داخل سفارت امریکا بود.
دا حکومت یو اجباری د امریکا لخوا د امریکا په سفارت کې جوړ شوی حکومت دی. مونږ بل بدیل نه درلود، مجبور شو چې د اساسي قانون پر خلاف هم ومنو.
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت حکومت وروسته له هغې رامنځته شو چې د دوهم ځل انتخاباتو نتایج لانجمن شول. د دې حکومت د جوړېدو په طرحه کې امریکا هم ګډون درلود او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په همدې هدف دوه ځلې کابل ته راغی. خو د ملي یووالي د حکومت په حق له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ویلي چې په هیواد کې د بحران د مخنیوي لپاره د ملي یووالي د حکومت بڼه تر ټولو غوره ده. د ولسی جرګې د رئیس له څرګندونو سره ځینې وکیلانو مخالفت هم وکړ او دا حکومت یې د میلیونونو افغانانو د رایو نتیجه وبلله. د ولسی جرګې غړي شکری بارکزی وویل
حکومت را که شما امروز با عنوان حکومت غیر مشروع و ساخته شده
د حکومت چې تاسو یې د امریکا په لاس د امریکا په سفارت جوړ حکومت ګڼئ دا هیله نه کړی چې د دې حکومت لپاره میلیونونو افغانانو رای ورکړي دي.
د ملي یووالي حکومت د تشکیل په اړه انتقاد په داسې حال کې کیږي چې د حکومت له جوړېدو تر اوسه د کابینې یو غړی هم په رسمي ډول نه دی ټاکلی. داسې انتقادونه هم شته چې د دې حکومت چارواکي تر ډیره په شخصي ګټو پسې ګرځي او همدا مسأله د کابینې د ځنډ لامل شوې ده. خو له دې ټولو سره سره ولسمشر او اجرایی رئیس ژمنه کړې چې تر راتلونکې یوې یا دوه اونۍ پورې به د کابینې غړي وټاکي او ولسی جرګې ته به د باور د رایو لپاره ورمعرفي کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو سره د سولې خبرې د ولسمشر غنی او د دې شورا سره په همغږۍ تر سره نشي، نو نتیجه به هم د منلو وړ نه وي. که څه هم د دې شورا غړي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د طالبانو سره د سولې د خبرو هرکلی کوي، خو وایي دا چې طالبانو د سولې خبرو ته غړي خي له دې نه دي خبر. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید طالبانو سره د سولې خبرو کې په جریان کې پریښودل شي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي هڅه کوي چې د افغان دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته چمتو کړي. اجمل تورمان له نور حال سره.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سره د احتمالي خبرو پیل تر ډیره خلک هیله من کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه خبرې باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي. د سولې عالي شورا د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو او مذاکرې میز ته د طالبانو د حاضرولو هرکلی کوي، خو وایي که چیرې د سولې خبرې له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره نشي نو نتیجه به یې هم د منلو وړ نه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه معلومات نه لري چې طالبان په قطر کې د سولې خبرو ته هڅول شوي دي، خو ښاغلی وقات وایي که دا پروسه د افغان حکومت په مشرۍ او د ملګرو ملتونو د سازمان په همکارۍ ترسره شي ورنه ملاتړ کوي.
دارالانشا او د سولې عالي شورا صلاح الدین دوی په جریان کې نه یا دولت نه، نو بیا خو هغه نتیجه نه ورکوي، دا کار کمزور معلومیږي. من سره ملاقات نه ده شوی، تر اوسه خبره نه ده شوی. که نما په دې غوتوالی د جمهور هم جریان کې شي، او هغه بیا د سولې دارالانشا رئیس معصوم ثانوي ته هدایت ورکړي، صلاح الدین ته ورکړي، یا منګو غواړي او مطمئن شي، نو دا خو به لږ تخي او که داسې وي چې رئیس جمهور مات نه وي اخیستل شوی، میدان جریان کې نه وي، نما په چوکاټ کې او زمینه سازي کېږي، څوک سازي جنه د سولې په ادرس دي او خبرې کوي، دا به دومره نتیجه نه ورکوي.
د افغانستان په پخواني حکومت کې هم طالبانو د سولې خبرو ته غاړه کې خدا او په قطر کې ورته دفتر هم جوړ شو. خو د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ د دغه دفتر د نوم د دفتر پر سر د طالبانو د بیرغ پورته کول او یو شمیر نورو سیاسي مسایلو پر سر د اختلافونو له امله دغه دفتر ډیر ژر وتړل شو او د سولې خبرې هم پاتې شوې. دغه موضوع د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې هم یو څه خړ پړ کړل او افغان دولت خبرداري ورکړ چې هیڅ بهرني هیواد ته د افغانستان په سیاسي چارو کې د مداخله حق ور نه کړی. د ملګرو ملتونو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په قطر کې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په نیویارک کې دغه څرګندونې کړې دي. د افغانستان مشرانو جرګه هم د ملګرو ملتونو په منځګړتوب طالبانو سره د سولې د خبرو هرکلی کوي، خو وایي که په دغو خبرو کې افغان حکومت او په ټوله کې افغانان څنډې ته شي، دغه خبرې به د پخوا په شان بې نتیجې وي. طالبانو په دې اړه چې آیا په قطر کې د ملګرو ملتونو له سازمان سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی که نه څه نه دي ویلي، خو ولیدل شي چې دغه خبرې به په ریښتینې ډول کله پیل شي. ولسمشر غني هم څه موده مخکې ویلي ول هڅه کوي چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د حکومت د اجرایوي رئیس مرستیال محمد خان نن کونړ ولایت ته تللی، سوله قومي مشرانو او دولتي چارواکو سره وګوري. د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلالا ازادي راډیو ته ویل ښاغلي محمد خان سره د کونړ د بیلابیل ولسوالیو قومي مشرانو په یو غونډه کې خپلې ستونزې شریکې کړې. د کونړ د حکومت د اجرایوي ریاست مرستیال ښاغلي محمد خان په داسې حال کې کونړ ته تللی چې له وو ورځو راهیسې په دنګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه جزئیات له سیمې د روح الله انوري په راپور کې اورو.
قومی مشر حاجی عطا الله خان وویل نن چې د هیواد په هر برخه کې امنیتی ستونزې موجودې دي، لامل هم د دواړو ډاکټرانو ترمنځ د چوکیو پر سر کشمکشونه دي. هغوی د چوکیو په ویش اخته دي او د ولس په غم کې نه دي. من شورا وكيلان وي من نيخبا نزوم نماينده تاخذ نفس خبر من سوق عطاولا خان وای که د دولت وس نه رسیږي او په دانګام کې بند پاتې کسان نشي خلاصولی، نو ولس ته دې ښکاره ووایي چې دوی د خپل سرنوشت ټاکلو او په دانګام کې د ګیرو کسانو نجات لپاره خپل اقدام وکړي. د کونر سرپرست والی شجاع الملک جلال اول ولایتی پاکستان سره اوږد سرحد لري او کوم ځواکونه چې اوس دلته میشت دي د کونر دفاع لپاره بسیران کوي. د 201 سیلاب کلی اردو قمندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل له کومې ورځې چې په دانګام کې خلکو پاڅون کړی، له هغه وروسته د پاکستان استخباراتو خپلې هڅې توندې کړي څو په دانګام کې شوی پاڅون ناکام کړي.
کله چې د ورونو پاڅون وکړو دا داسې نه دی صاحب چې یو ګروپ راغلی، د دې نه وروسته مستقیمه نه ایسای ډېر قوي تدابیر ونیول، ټول امکانات یې اوځای کړل، عملیاتو ته یې شروع وکړه.
هغه وایي په روانه جګړه کې د خپلو خلکو ملاتړ کړی، له وسلوالو طالبانو یې زیاتې سیمې نیولي او درانه تلفات یې ورته رسولي او همداراز له څلوېښتو زیاتو سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
زه تر اوسه 15 کسه تلفات لرم، نه کسه شهیدان تنها ملي اردو لري، نورې زخمیان دي، واکنش قطعه شهیدان لري، ملي امنیت زخمیان لري، سرحدي زخمیان لري، تر اخرې سلګۍ پورې ستاسو امنیتي ځواکونه جنګیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په یو برید کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسله وال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. له پېښوره نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې افغان پولې ته نږدې په دتخیلو کې د امریکا بې پیلوټو الوتکو په سیمه کې میشتو مشکوکو وسلو والو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بې پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیل نومي سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسله وال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. ناتایج شوي راپورونه وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسله وال هم شامل دي، خو د هویت په باب یې لاکره معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بې پیلوټ الوتکو په دتخیلو کې پر هغه کور توغندي ویشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې کوک وسلوال جنگیلی پکې اوسېده. د شمالي وزیرستان یو ځای خبریال ناصر خان داوړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دتخیل د موقعیت او په دې سیمه کې د میشتو ترهګرو ډلو په اړه وویل.
دتخیل کې کوم دی د شمالي وزیرستان بالکل سرحدي تسهیل دی، د افغانستان د پکتیا د پکتیکا او د خوست سره د بډر لګي په دې کې د ډرون حمله شوې ده او دلته کې د پاکستاني ټیم ځواکونه دي هغه سړی کاروای هم کوي، ټروپس هم تللي دي علاقې ته رسیدلي شوي ده. طالبانو طرف نه هم مزاحمت چې دلته ټوله غریزه علاقه ده، چونکې د حافظ ګلبادر د تعلق د تحصیل د تخیل سره دی او دلته کې په دې علاقه کې د ډېر کسان دي، د دوی ډېر ملګري دلته کې پناه دی.
بلخوا د پاکستان یو امنیتي چارواکي هم چې نوم یې نه دی اخیستی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکو په دتخیلو کې د حافظ ګلبادر په مشرۍ د وسله والو طالبانو جنګیالي په نښه کړي چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې میشت دي. په خبر کې پر یو خونځي د پاکستاني طالبانو تر خنړی برید وروسته چې د ماشومانو په ګډون پکې یو 340 کسان وژل شول، دا پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو لومړی او پر روان کال کې 19 برید دی. له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حمله شوې چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسړي وژل شوې دي. بلخوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د شنبې په ورځ ویلي چې پېښور ته نږدې د پېښور کوهاټ پر لویلار په په متنو کې د پوځي عملیاتو پر مهال په دارادم خېلو کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو قمندان مصطفی الیاس منان له خپلو پنځو ملګرو سره یو ځای وژلی دی. پوځي مقامات همداراز وایي چې د شنبې په ورځ د خبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې د هدفي هوایي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 20 ترهګر وژلي چې ډیری پاکستانی طالبان او په سیمه کې میشتې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې غړي دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو دا خبری مجله هم دلته په سو شیبو کې پای ته رسیږي، خو بل خبری مجله مهروي په بل خبری مجله کې له سحر لیوال سره ملتیا